کوم مرزبان سبلا تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. به هم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته چې د مازیګر تر او بجو دوام کوي خره غلست د خبرونه د البته د روانې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادي مجلې په دې غنه کې د کندهار له محلي سندرغاړي محمد غنی فرهنګ سره د زړه خواله کوو. فرهنګ وایي چې د کندهار موسیقي ځانګړې ده او اوسنی او پخوانی سندرغاړي د هیواد په کچه مینوال لري.
عبیدالله جان خدای پاک چې پر و رحمیږي په سلو کې د شپېتو کس خوښ شو، شاه محمد بیا هم په سلو کې د 50 کس خوښ شو، سید محمد بیا په سلو کې د 40 کس خوښ شو، اولی محمد بیا په سلو کې د 100 کس خوښ شو، عبدالروف هم خدای دې ژوندی لري هغه هم بیا په سلو کس کې د 100 کس خوښ شو.
خو له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا د پوځ یو جګپوړي مقام ویلي د افغان ځواکونو عملیات په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو د کمیدو باعث شوي دي. د هر څه وروسته راځي په پیل کې خبرونه واورئ چې قسیم سولمل چمتو کړي.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړئ د مهم خبرونو سرخطونو ته. په سمنګان کې لسګونه وسلوال مخالفان د افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. په کندهار کې د خصوصي سکتور سلګونه غړو د مالیاتو پر نوي قانون انتقاد کړی او ترکی چارواکو په دې هیواد کې له ناکامي پوځي کودتا وروسته د غلطه تقریبا د 8000 پولیسو دندې ځنډولې دي. د هم بشپړ خبرونه. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز وایي په سژنی اوړي کې د نوي مشرتابه لاندې د طالبانو په بریدونو کې کمی راغلی دی. جنرال جوزف جانفورد چې افغانستان ته په یو سفر تللی و د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو په تهاجمي تکتیکونو کې رامنځته سوې نسبي کمزورۍ ته په احتیاط خوشبینه دی. جانفورد ویل باور لري چې افغان امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې تحرک خپل کړی، خو نوموړي ویل د دې ډاډ نسته چې دا توازن به بیرته بدل نه سي. جانفورد چې د بګرام هوایي اډې څخه جرمني ته په لارو د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې موږ پخوا هم د طالبانو په خوځښتونو کې لوړې او ژورې کتلې، خو دا مهال یقینا چې د جګړې په ډګر کې افغان ځواکونه تحرک لري. د افغان امنیتي ځواکونو قمندانان وایي د مخالفو وسلوالو په اړه جګړیز تکتیکونه او د عملیاتو بڼې بدلې کړې دي. په سمنګان کې ځایي چارواکي وایي په درې صف کې له پراخ عملیاتو وروسته د غلطه د حکومت 160 تنه مخالفان له خپلو وسلو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم کړي دي. د سمنګان د امنیت قمندانې ویاند منیر رحیمی ازادي راډیو ته ویل د عملیات له درې ورځو راهیسې د هوایي ځواکونو په ملاتړ روان دي چې په ترڅ کې دا ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو څخه پاکه سوې ده. دیوی د رئیس ابراهیم په مشرۍ یو سلوشل تنه د حکومت مخالف وسلوال د خپلو وسلو سره له امنیتي ځواکونو سره یو ځای سوي دي. د کوزدره سوف ټول کلی له مخالفو وسلوالو پاک سوي دي او له دې سیمې وسلوال غرنۍ سیمو ته په شا سوي دي. د رحیمی په وینا د خو وسلوالو پر ضد چې له سیمې په شا سوي اوس هم عملیات دوام لري. نوموړی وویل چې په دې عملیاتو کې دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په کندهار کې د خصوصي سکتور سلګونو غړو د مالیاتو پر نوي تصویب سوي قانون انتقاد وکړ. د افغان ولسمشر په امر د مالیاتو د نوي قانون له مخې کاروباریان اړ دي چې د خپلې هرې میاشتې مالیه او عایداتي راپور د مالیه وزارت ته وسپاري، خو په کندهار کې راټول سوو معترضو سوداګرو ویل دوی په کال کې یوازې یو ځل کولی سي چې مالیه وزارت ته دا ډول یو راپور وړاندې کړي. یو له دې پانګوالو څخه
زت څنګه وکولای شم چې ارمیاش بزدا ته پلان سر کوم زبده ته برسي ور کوم زبده ته سره اختم نو مز خو تجارت پات دي زبد بل خاري بخري يا بزر رشوت ور کوم بل دندان است.
په کندهار کې راټول سو د خصوصي سکتور غړو ټینګار وکړ چې د مالیه وزارت ته هر میاشت داسې راپور د برابرولو لپاره په افغانستان کې اداري او تخنیکی شرایط نه دي چمتو او یوازې به په مالیه ادارو کې له پانګوالو بډې اخیستنې ته لاره هواره کړي. اوس هم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ناکامې پوځي کودتا وروسته دلته تقریبا د 8000 پولیسو دندې ځنډولې دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو په دې اړه د دوشنبې په ورځ د کورنۍ چارو د وزارت د چارواکو له قوله راپور ورکړ. په ترکیه کې د جولای د 15 نیټې د کودتا د هڅې په تړاو تر اوسه پورې د قاضیانو او پوځي جنرالانو په شمول 5000 کسان نیول سوي هم دي. وروسته له هغې چې د ترکیې ولسمشر په دولتي ادارو کې د تصفیې ژمنه وکړه، د دې هیواد چارواکو لسګونه والیان او ولسوالان هم له دندو لرې کړي دي. په دې ناکامه کودتا کې د ترکیې د هوایي ځواک د پخواني قمندان جنرال اکین اوستورک د لاس لرلو د اعتراف په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل سوي دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو د دې جنرال په حواله چې نیول سوی وایي، نوموړی تحقیق کوونکو ته ویلي چې د کودتا نیت یې درلود، خو دوه نورو خصوصي رسنیو ویلي چې جنرال اکین اوستورک په کودتا کې د برخه اخیستلو ادعا رد کړې ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي، حکومت به د هغو لپاره چې دا پوځي کودتا یې پلان کړې وه د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور وکړي. د ترکیې حکومت د دوشنبې په ورځ ویل، د کودتا د هڅو په ترڅ کې راپورته سوي تاوتریخوالي د 1540 ملکیانو په شمول 208 کسان وژلي او 1490 نور یې ټپیان کړي دي. د سوریې په شمال کې د دوشنبې په ورځ د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر اهدافو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بمباری کې لږ تر لږه 20 ملکیان وژل سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله وایي 15 کسان په منبیچ ښار کې وژل سوي، شپږ نور ملکیان همدې ښار ته په نږدې یو کلي کې د هوایي بمباری په ترڅ کې وژل سوي دي. د کردانو په مشرۍ د سوریه دیموکرات ځواک په نوم ډلې د می د میاشتې په وروستۍ کې له داعش څخه د منبیج د نیولو عملیات پیل کړي وه. د دې عملیاتو هدف دا دی چې د ترکیې پولې ته د داعش د وسلوالې ډلې د رسېدو لاره بنده کړي او له رقیې څخه د دې ډلې وسلوالو ته د جنګیالیو او اکمالاتو مخه ونیسي. د دې عملیاتو له کبله په زرګونه ملکیان د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ سوي، خو په لسګونه زره ملکیان لا هم د منبیج په ښار کې بند پاتې دي. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند ملي کنوانسیون د دوشنبې په ورځ په غالمغال پیل سو. دغه لته هغو جمهوري غوښتونکو سیمه ایز استازي چې د ډونالد ترامپ مخالف دي و نه توانېدل داسې یوه سمبولیک رای ورکونه وسي چې د ترامپ د کاندیدیدو سره د دوی مخالفت څرګند کړي. د اوهایو ایالت په کلیولند کې له جمهوري غوښتونکي ګوند د دې څلور ورځني کنګرې څخه تمه کیږي چې ډونالد ترامپ د نومبر د 8 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره خپل رسمي کاندید اعلان کړي. دا همدارنګه د ډونالد ترامپ د کمپاین لپاره یو فرصت ګڼل کیږي چې وشي ګوند د ده تر شا یو موټی ولاړ دی. خو د کنوانسیون په لومړۍ ورځ د جمهوري غوښتونکو ګوند دننه اختلافات په مغه پیل کې هغه مهال را څرګند شو چې د ترامپ ضد استازو هڅه وکړه د کاندیدۍ اصول بدل کړي، څو وکولای سي چې له ده پرته د یو بل کاندید ملاتړ وکړي. خو د ګوند مشرانو ویل چې د ډونالد ترامپ د مخالفو استازو طرحه کافي ملاتړ نه لري. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. خو له هغه مخکې واورئ چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز افغانستان ته له درې ورځني سفر وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو ستاینه کړې او ویلي دي چې د دوی وروستي تحرکات د وسلوالو طالبانو د حملو د کمیدو باعث شوي. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونو د نویو هوایي تجهیزاتو په ترلاسه کولو سره اوس دا وړتیا موندلې چې د افغانستان په هر سیمه کې هر کله چې وغواړي پر مخالفو وسلوالو ګزارونه وکړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد د افغانستان له سفر وروسته خبریالانو ته ویلي چې د افغان ځواکونو وړتیاوو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د مخالفو وسلوالو پر ضد بریدونو کې بریاوې زیاتې شوې. نوموړي ویلي، افغان ځواکونه سکال د دې پر ځای چې د اوړي په دې فصل کې د مخالفو وسلوالو د بریدونو په تمه کېني، د هغوی پر ضد تاروسي عملیاتو ته زور ورکړی. تر دې مخکې د اوړي فصل عموما د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو وخت و. جوزف ټانفورد د روژې د میاشتې راوروسته د حکومت د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې د کمی احتمالي سبب د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وړتیاو لوړېدل بللي، په ځانګړي توګه د هوایي ځواک په برخه کې چې تر دې دمخه افغان امنیتي ځواکونو نه درلود او یا ډېر کمزوری و. نوموړي خبریالانو ته ویلي فکر کوي چې یوه اندازه خوشبیني شته او افغان ځواکونه سکال د جګړې ابتکار په لاس کې لري. خو د ده په وینا طالبانو هم تر دې د مخه ښودلې چې مقاومت کوي او فکر کوي چې یو څه جګړه لا هم په مخ کې شته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دوی د تاروسي عملیاتو نوې بڼې او هغه نوي امکانات چې افغان ځواکونو ترلاسه کړي د مخالفو وسلوالو د خوځښتونو مخه ډب کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کوماندو قوتونه د خاص کتاب زمونږ پیاوړي شوي دي. د شپې عملیات د ورځې عملیات په هر نو شرایطو کې عملیات کولی شي او په رښتیا باندې د روژې نه وروسته د دښمن په حرکاتو کې یا په فعالیتونو کې کموالی راغلی دی او علت یې دا دی چې زمونږ وسلوال پوځ هر چیرته چې وغواړي هلته عملیات کولی شي او هلته ځان رسولی شي او دښمن ځپلی شي.
خو کارپوهان په دې باور دي چې په سیمه کې وروستي سیاسي بدلونونه او د وسلوالو په وړاندې د افغانستان د حکومت سخت دریځ هم د دې سبب شوی چې د وسلوالو فعالیتونه ټکنی شي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار شفیق همدم په دې اړه وایي
در عرصه سیاسي تحولات بسیار وسیع رخ داده.
ښاغلی همدم وایي په سیاسي برخه کې پراخ بدلونونه رامنځته شوي. لومړی دا چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وبجل شو او د طالبانو نوی مشر د هغه په مقایسه ډیر کمزورې دي. بل په سیاسي برخه کې هغه فشارونه هم اغیز کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو پر ملاتړ په ځانګړې توګه پر پاکستان راوستي. همدارنګ د افغان ولسمشر اشرف غني سخت دریځ هم اغیز کړي چې څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې نور د طالبانو په وړاندې په جدیت مبارزه کوي. افغان او امریکایي چارواکي د طالبانو د فعالیتونو د کمیدو په اړه د خوشبیني په داسې حال کې ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد په افغانستان کې درې ورځې تیرې کړې او هلته یې له افغان چارواکو او همدارنګه امریکایي او افغان پوځي قمندانانو سره وکتل. نوموړی خپل د 2013 میلادي کال د فبروري د میاشتې څخه د 2014 میلادي کال تر اګست میاشت پورې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو عمومي قمندان و.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې اونیز پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې قسمت څاروان ته غوښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په ورستۍ غنه کې د افغانستان د جګړې په اړه په یوه لیکنه کې ویلي د طالبانو پر ضد جګړه تر هغه څه چې توقع یې کېده ښه پر مخ ځي. د ورسپانې له مخې افغان او امریکایي پوځیانو د طالبانو د ځپلو پلان جدي کړی، د عملیاتو جدي ستراتیژي یې پراخه کړې او له دې داسې ښکاري چې دې ستراتیژۍ د جګړې په میدان کې د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. واشنگتن پوسټ یاتوي د افغانستان په 15 کلنه جګړه کې د 6 کال په سرلی کې هغه مهال تغییر راغی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لومړي ځل لپاره د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د مشر د وژلو امر وکړ. د امریکا حکومت داسې اسناد ترلاسه کړي چې شی خاص افغان امنیتي ځواکونو په تیرو څلور میاشتو کې د طالبانو په لسکونو لوی او متوسط قمندانان په هدفمنو هوایی یا مځکنیو بریدونو کې وژلي دي. واشنگتن پوسټ افغان کتونکو او چارواکو په قول وایي د دغو عملیاتو هدف تر ډیره دا دی چې طالبانو ته د یوې کورنۍ یا یاغي ډلې پر ځای د بهرني دښمن په سترګه وکتل شي. د دوی په وینا د دغو عملیاتو په نتیجه کې داسې نښې نشانې لیدل کیږي چې طالبان په سژنې دوبي کې تر سخت فشار لاندې دي او افغان امنیتي ځواکونه یا لږ تر لږه خاص افغان ځواکونه بالاخره پر یوه داسې قوت بدل شوي چې جګړې ته پوره تیاری لري. د سولی او جنگ د راپور ورکولو انستیتیوت په افغانستان کې د مخدره موادو پر ستونزې تبصره کړې او ویلي دي چې شزي د افغانستان د تریاکو قربانیان دي. په دې لیکنه کې د بی بی روشن په نوم د یوې افغان شزي کیسه بیان شوې چې د درو ماشومانو مور ده. دا چې د بدخشان په زیبا کولوسوالي کې اوسي له اته کلنۍ په تریاکو روږدي ده. د بی بی روشن مور و پلار هم په مخدره موادو روږدي ول او دای هم پرې اخته کړی ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې په بدخشان ولایت کې په زرګونو شزي په تریاکو روږدي دي. په دغه ولایت کې ډیر کوکنار کرل کیږي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا په وروستۍ ګڼه کې د افغان ښځو په اړه په لیکنه کې د یوې ښځې چې زهرا یګانه نویژي او په کوچنوالي کې یې واده کړی و کیسه بیان کړې چې له هغې څخه د افغان ښځو د آزادۍ لپاره کار اخلي. کله چې زهرا ماشومه وه خپل مور درې ځلې وهلې وه، یو وار په دې خاطر چې پتنوس یې له لاسه لوېدلی و، دوهم ځل کله چې د ویکتور هوګو د بینوایان کتاب پر لوستلو بوخته وه او دیګ ورڅخه سوځېدلی و. ګارډین زیاتوي زهرا یولس کلنه وه چې له کتاب لوستلو سره یې مینه وه. مور ور زده کړل چې څه ډول ډوډۍ پخه کړي، خو دا د کتابونو لیواله وه. وروسته چې ژوند یې تریخ او له تشدده ډک شو، ډوډۍ پخولو او ادبیاتو وژغورله.
د آزادۍ رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر شیر محمد مات سره مرکه اوري.
یاره تسری جامې نن واغونده چې څنګه ښکاری، یاره چې ووینو نن مژم په لمبکه ګلاب.
سندرغړی عبدالغنی فرهنگ سندری راوروي او په کندهار کې د موسیقي پر اوسنی آلات راته غږیږي.
د کندهار هنرمندان خو کزو وایم، یعنی په ټول افغانستان کې د کندهار هنرمندان سیاری نه لري په وجه د چی شي.
لنډ حکایت او په ادبی باس کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل پر هغو عناصرو راته غږیږي چې په رڼا کې یو کلام شعر بللای شو. خو تر هر څه لومړی د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د باختر گنجینه د لرغونو آثارو نندارتون په سیول کې پرانیستل شو. د باختر آژانس د خبر لمخې د چنګاښ په 22مه نیټه په کوریا کې د افغانستان سفیر او د کوریا د ملي موزیم مشر دا نندارتون پرانیست. په دغه نندارتون کې د برونزو له دورې بیا د کوشانیانو تر دور پورې د باګرام، آی خانم، تلا تپې او د فلول د تپې لرغونی آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. تر کوریا لمخه دغه آثار په جاپان کې نندارې ته وړاندې شوي وو او تر هغه لمخه د یولسو هیوادونو په 13 میوزیمونو کې خلکو ننداره کړې وو. په پام کې ده چې د کوریا په ملي موزیم کې تر نندارې وروسته دا آثار د کوریا کونجو موزیم ته انتقال شي. یاد دی وی چې د دې نندارتون ګټه چې 250,000 امریکایي ډالره کیږي، 15.90 افغان لوري ته سپارل کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال ساده د هیواد اصلي موسیقي په زیاتې ودی او پراختیا باندې ټینګار وکړ. د باختر آژانس د خبر لمخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین د چنګاښ د میاشتې په 21مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د موسیقي ریاست وکوت. په دې کتنه کې ښاغلی سادات لارښوونه وکړه چې د دغه وزارت د موسیقي ریاست مسؤلین دي د هیواد د اصلي موسیقي د ودی او پراختیا لپاره زیاتې هلې ځلې وکړي. په دې کتنه کې د موسیقي ریاست هنرمندانو د افغانستان د اصلي موسیقي د ودی په خاطر یو لړ وړاندیزونه طرح کړل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د هغو د څېړنو ژمنه وکړه.
پکتیا د افغانستان په سویل کې پروت غرنۍ ولایت دی. سپیرې دښتې او شاړې ځمکې په واز کومې د محرومۍ نارې وهي، خو داسې به هم نه ګڼو چې ګڼې ژوند او مینه په دې مینه کیسه نه اخلي. په دې ولایت کې ډېر درانه مخاور د احساس خاوندان او مینهناک خلک ژوند کوي. ښه شاعران او لیکوال لري چې ډېری یې لا هم نه پېژنو. یو له دغو ځوانانو څخه شیر محمد مات دی. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. پام ورته راړوم.
کلونه وړاندې یو ځوان د کابل په یو هوټل کې راسره مخ شو. تان ځوان و خو کله مې سي خبرې ورسره وسوې، نو د یو شاعر په توګه مې وپېژاند. ډېره ښایسته غزل لیکلې وه. هغه غزل سي ځینې بیتونه تر اوسه زما په ذهن کې ستاخ. له ده سره ناست یو، په پیل کې به د ده پېژندګلوي د ده له خولې واورو.
زه شیر محمد نمیږم او تخلص مهد کوم، د پکتیکا ولایت یم، د مرکز شرنی.
مهد صاحب، زه اکثره وخت په مرکو کې یو اصول پلي کوم، هغه ده سمخ کله دې سي اوريدون کې استال نور خبر خبر سي یو غزل دی ورته واورو څنګه دې خوخه
مننه چې پتا نه لیکي غزل په کوټه کې سړی نور بنو سکوي په دې بندخانه کې سړی سب مسکای شي ژوند ته څنګه په پرې پرې شوندو کړي ترنم د عشق سرود کسابخانه کې سړی د دمکتل با سکو رور بیا او بے وزل تربر کدی خپل هر اتل د تیغ وینه ماینه کې سړی ته زړسوی وړ دی لکه ګران د دمک طلبه سکه ورور وی او بے وزله تربر کد خپل هر اتل د تیغ وینه ماینه کې سړی ته زړه سوی وړ دی لکه ګران افغانستان داسې دی نور به د خپل زړه ښکل یاسن ګدرشکاره کې سړی چې په جګړه کې شي پیدا او په جګړه کې رالوی څنګه به عمر دلته څوک په بستره کې سړی د شکر لبو په محفل کې مې وستر گداسي لکه چټوب وي د شرابو په نشه کې سړی جمع یخنی بیروزګاری په جماعتو کې غیبت لدی نشه ده جمع یخنی بیروزګاری په جماعتو کې غیبت لدی نشه ده چې بس لاړ شي په چله کې سړی هسي خونه دی راپسې د کلیوالو سترګې هسي خونه دی راپسې د کلیوالو سترګې داسې خو مې یادوه هر ځای په چمبه کې سړی
وا ډیر ښه داسې مایا د هر ځای په چمبه کې سړی ډیره مننه مهت سه د خپل زده کړو په اړه په پیل کې راته و زده کړې دي تر کومه حد پورې رسولې
ما په خپل باندې زده کړې د دولسمه پورې مې دغلته په مرکز کې کړې دي د علي بابا لیسې فارغ شوم دغه بعد مې د کانکور امتحان ورکو د ننګرهار ښوونې او روزنې پوهنځي ته کامیاب شوم له هغه ځای نه مې تبدیلي راوړه غزنی ته غزنی کې ادبیات مستقل سو له غزنی نه تیر کال فارغ شوم له پښتو ادبیاتو نه
دا خو ډیره ښه خبره ده سیام شاعری کوي هم د ادبیات ولبستل په دې وروستیو کې پکتیکا خو ډیره د سیمه یادیږي لري پرته سیمه ده او محرومیتونه پکې زیات دي د ژوند کار او طریقه د شاعرانو لپاره څنګه ده
ولا د شاعرانو لپاره خو بیخي نه پیدا کار او طریقه سره غوډه ستونزمنه ده خو دغلته د نور خلکو لپاره ستونزمن دي کارونه ځکه چې له پانتونونو نه خلک ډیر فارغیږي او کاري فرصتونه لږ دي نو په همدې خاطر باندې ډیرو خلکو ته ښه کارونه نه پیدا کیږي
عموم کې د شاعرۍ په اړه راته وایي په پکتیکا کې فرهنګي وضعیت خو موږ ته معلومیږي د شعر وضعیت څنګه ده پکتیکا
په پکتیکا کې د شعر وضعیت ډیر کمزوری هم نه ده خو بیا هم ښه ده ځکه چې دغه نوي ځوانان کوشش کوي چې بهیرونه جوړ کړي خلک راوبولي د شعر په اړه باندې معلومات ورکړي د کیفیت په اړه په کیفیت ته کار وکړي نو په دې وروستیو کې ښه سوی ده ځکه چې دلته ځینې بهیرونه دي لکه کیژدو یا ادبي بهیر دلته چې تدریس هم پکې کیږي لیکچرونه پکې ورکیږي موضوعات د ځینو ملګرو لخوا چې د پوهنتون استادان را سره ملګري دي محصلین دي او موږ هم یو
ستونزې به وي بیا هم ښه شعر تاسو کوم شعر ته وایي
موږ خپل باندې ښه شعر غ شعر ته وایو چې په هنري لباس باندې پوښلای وي یعنی خبرې پکې بربند نه وي سوي داخلي ارزښتونه پکې په پام کې نیول سوي غ شعر ته ښه شعر ویلای سو چې له سمبول استعاره تشبیه او نور سناتونو پکې کار اخیستل سوی وي یعنی وچ کله کې خبرې نه وي
مننه یو بل غزل دې مورو یا څو بیتونه ولري
مننه د زړو پنوم پټ دې د شکولیو پسینو کې کاڼي لکه د غرونو د چینو پرنو بو کې کاڼي د یار د سترګو په کاسو کې باندې داسې شي لکه د شوخو ماشومانو په لندو کې کاڼي چې ستا نازک بدن او سخت سرګي ته ګورم وایم چستا نازک بدن او سخت سرګی ته ګورم وایم چای سار کړی دی په دې شایسته شیشو کې کاڼي ژوندون لړوړی نسیلاو دی ته ژوري په لور
ژوندون لړوړی نسیلاو
دی ته ژوري په لور مش په کرغړو به رضا لکه سپو کې کاڼي آتش پېشانی شو تیزړو رنه عشق مهدا آتش پېشانی شو تیزړو رنه عشق مهدا د بارخو تاوي غرزوي په سرو لمبو کې کاڼي
ډیر خيستا مهد سب د شیر ویلو سره اسوده خبرې سي کوي اسوده
نه شیر ویلو سره لږ اسوده يم په
بیا هم تاته د بد در کو سي شعر راتوي ځکه د شعرونو بعد وريدون کې خوند واخلي په پکتیکا کې د سي یو څوک ستاسي د سي هنري شاعري کوي
یو څو سلوري زبوه
او ولینا
د سړی زمکی په مړه جسد کې ازادي سدا د وطن روح ده د نابودیو پستر توفان کې بره روانه بیړۍ د نوح ده یو بل سوري زده ما خو به ویلي چې وخت تیریږي لغیږې تللی یار بهیریږي خو داسې نه دی زه خبره نه وم چې وخت تیریږي غم یې ډیریږي زه د نااهلو په پاچاهۍ کې شوم لکه تخم تر پښو لاندې تخم چې هر څو غوایي پیمال کې بیرته زرغون شي په ځمکه باندې ژاړې وطنه ستا په دردونو بټې د دښتو کاڼې د غرونو حیران په دې یم چې نه غمیزي افغانان ولې ستا په غمونو
ډېر ښایسته دغه د محرومۍ احساسات او د کابو کېدو وړ نه یي د پکتیکا حالاتو په تاسو باندې کله ماغیز کړی کې نه ده کړی
بالکل اکثره وخت په موږ باندې ماغیز کوي دا یو طبیعي خبره ده چې دغه د محرومۍ اغیز په ټولو انسانانو باندې وي او یو ډول له روحي تکالیفو سره یې مخ کوي
پکتیکا کې ډېرې پېښې کېږي دغو پېښو هم تر تاثیر لاندې راوستې او شاعري باندې دې اغیز کړی که نه
بالکل زه دغسې پېښې ما ډېرې تصویر کړې دي او دغسې پېښو زه تر تاثیر لاندې راوستی یم لکه یو شیر ما والیبال ته لیکلی و مخکې چې په والیبال کې چاودنه وشوه
سلو کسو ته مرګ ژوبله اوښتي اوسې پنځوس کسب کې وژل شوي فکر کوم
بالکل دا آزاد شیر ما ورته لیکلی و د والیبال یارانو زما د خوښې لوبه په وینو تکه سره ده ما ته به نور د والیبال د لوبې ست نه کوي بس نوره ما ته دغه لوبه په زړه پورې نه ده چې په دې لوبه کې له کومې ورځې بم وچودې او د لوبغاړو له تنو سرونه لغه سپین پنډوس کې مخکې جګ شول چې دوی پرې لوبه کړله او دوه بې جسده پشې له وینو رنګ توپ سره یو ځای پرتې ما ته هغه په وینو لژن بې جسده پشې د کوم زرنیو ښکارېدې اوس د دې لوبې له سپېرو لوبغالي د هغه ځوان د وینو بوی راځي هره شېبه مې په لیمو کرغړي د پرونۍ پېښې تصویر یارانو
ډېره مننه دا حالت کې وطن خامخام په انسان یا په حساس انسان شاعران حساس انسانان ګڼل کېږي په داسې حساسو انسانانو باندې خامخا اغېز کوي خو په داسې حساسو شرایطو کې هم مینې ته وخت پیدا کوي که نه
بالکل مینې ته هم وخت پیدا کېږي ورسره خو اکثره وخت چې ذهن باندې دغسې پېښې ډېر تاثیر کوي نو لومړی همدا تصویرېږي او د شعر اولنی مواد تشکیلوي
خام مواد به دا تشکیلوي څنګه د مینې ته د کوم مشاعري کړې که دې نه ده کړې
بالکل کله کله مینې ته هم شاعري کوو مینه هم حق لري
یو څه درنه اورو د مینې په اړه باندې
یا جنۍ څه کوې په ټکنده غرمه کې ګلاب ګناه دی نه لېږي څوک چاته په روژه کې ګلاب یاره ته سرې جامې نن واغونده چې څنګه ښکاري یاره چې ووینو نن مژم په چمبه په لمبه کې ګلاب یاره ته سرې جامې نن واغونده چې څنګه ښکاري یاره چې ووینو نن مژم په لمبه کې ګلاب د رقیبانو زړونه چوي زره ترک چخیږي مسک 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 دی زلفو دی ولول په غرغره کې ګلاب بس همدا یو څو بیتونه وو د مینې په باب
ډېره مننه په خپله دا د پکتیکا وضعیت داسې تر تاثیر لاندې ده تر داسې یو اغېز لاندې داسې ټول خلک یې سې ویني دوی به فکر کوي چې دلته د فضا نه سا وتلې ده دغه تاثیرات په عموم کې د شاعرانو په عاطفه اغېز کوي نه یې کوي
محیط حتما اغېز کوي او مستقیم اغېز کوي لکه پروانشناسي کې چې سړی ویایي چې په ماشوم باندې د دریو شیانو تاثیر مستقیم مني چې محیط ته لیدرشپ ته او اقتصادي وضعیت ته نو بالکل حتما په شاعرانو باندې پاتفه باندې په احساس باندې دا مستقیما تاثیر لري چې د شاعرانو اقتصادي وضعیت هم ښه نه وي او دغلته حالات هم نورمال نه وي محیط هم نه یې سم نو او اداري نظام هم سره مفسد غوندې لږ لږ دا خو له بره روان دی ارس نو دا په ټولو انسانانو تاثیر لري نو په شاعرانو چې تر نورو لږ اساس دی ډیر لري
څنګه کتاب ته لاسرسی لري په پکتیکا کې
بلې دلته کتابونو ته لاسرسی لرو یو کتابخانه د مجاهد کتاب لورنځي په نوم باندې چې په وخت باندې او شوشو کتابونه به کیفیته کتابونه رسوي
کوم کتابونه ډیر لولې تدار اسوي د کتابونو د لوستو په اړه
زه خو اکثریت شعرونه لولم او په دې وروستیو کې کله کله سیرنیز کتابونه او تاریخي کتابونه هم ورسره لولم
چا شاعری دی ډیره خوخیږي تو شعرونه لولم ډیر شعرونه بدل وست
د کاروان صاحب شعر می ډیر خوشی زی درویش دورانی صاحب شعر می ډیر خوشی زی پروفیسر صاحب درد او داس نور
ډیر مننه خیر است که پیغام دې مرته وای ځوان شاعرانو ته چې پکتیکا کې ستا غاوري او په افغانستان کې ستا غاوري افغانستان نه بهر ستا غاوري
زما پیغام ځوان شاعرانو ته دا ده چې مطالعه دی وکي او بل چې لوشاعری ز شاعری نه دی لاس وخت او د شعر د بهرنی ارزښتونو په جدي داخلي ارزښتونو ته پاملرنه وکړي.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د کندهار ولایت معالی سندرغاړی محمد غنی فرهنگ وایي کومه موسیقي چې نن سبا د غربي موسیقي په نوم مشهوره شوې ده دا د غربي موسیقي په اساساتو برابر نه ده. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی له ښاغلي فرهنگ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ازادي رادیو ډیرو ګران اوریدونکو د یو محلي سندرغاړي سره بانډار لرو. دا سندرغاړي محمد غنی فرهنگ نومیږي. دی د کندهار نه بلکې د افغانستان په نور ولایتونو کې هم زیات مینوال لري. ښاغلی فرهنگ صاحب، ویل کیږي چې د کندهار موسیقي یوازې په کندهار کې محدود نه ده، د افغانستان په نور ولایتونو کې هم مینوال لري. تاسو سندرغاړي یاست، د کندهار څخه د باندې یو چا ستاسو د سندرو غوښتنه کړې ده او یا هم دعوت کړی یاست؟
ټول د کندهار هنرمندان تلب سوي دي ولایتو ته، د افغانستان ورې کنسرټونه ورکړي دي، ورې مینوال لري. داسې نه چې شخصا یوازې زه غوښتل سوی یم، دا ټول هنرمندان غوښتل سوي دي. د کندهار مینوال لري، په هر ولایت کې هر هنرمند خپل مینوال لري، خپل شوینده لري، خپل غوږنیونکي لري.
هغه وخت چې تاسو طبعا کوچنیان واسه او پیادیږي مو، هغه ستاسو په وخت کې کوم سندرغاړي ډېر مشهور وو او په کندهار کې دغه خلکو دغه کنسرت ورتللی یا غزلې ډېرې اورېدلې؟
د کندهار هنرمندان خو که زه ووایم، یعنی په ټول افغانستان کې د کندهار هنرمندان سیاری نه لري. په وجه د څه شي داسې و چې دلته په هغه وخت کې د موسیقي تعلیم ډېر کم و، موسیقي ډېر روش نه درلودی لکه اوس چې موسیقي ډېره ترقی کړې ده، ډېره پرمخ تللې ده. مګر دوی په د خپلو خوش آوازوي باندې، په د خپلو آوازو باندې دا خلک متاثره کړي وو، په د خپلو طرزو باندې، په د خپلو آوازو باندې. یعنی د هر یو خپل خواهشمند درلودل، د هر یو خپل غوږنیونکي درلودل، هر هنرمند ټولو خوشاوه. داسې نه چې اوس خاص یو هنرمند و سیدی عبیدالله جان، خدای پاک پر ورحمیږي، په سلو کې د شپېتو کس خوښ و، شاه محمد بیا هم په سلو کې د پنځوس کس خوښ و، سید محمد بیا په سلو کې د څلوېښت کس خوښ و، ولی محمد بیا په سلو کې د اویاو کس خوښ و، عبدالروف هم خدای دې ژوندی لري، هغه هم بیا په سلو کسو کې د اتیاو کس خوښ و. د ټولو هنرمندانو، د ټولو هنرمندانو خپل غوږنیونکي درلودل، خپل علاقمندان یې درلودل.
تاسې خپله هغه وخت د چا کنسرتونو ته ورتللاست او تر اوسه پورې د کوم هنرمند سندرې خوښوي او اورې؟
زه په خپله یو عادت لرم، زه چې هر یو غزل وایي، هر یو هنرمند یې زه اورم. زما په خپله دغه طبیعت دی، زه ټولو هنرمندان اورم. زه په خپله عادي هنرمند یم، زه ښه وایم، زه باید نور واورم چې دوی څه وایي. هنرمند باید نورې واوري، هنرمند باید نور هنرمندان واوري. ټولو هنرمندان زه اورم، ټولو هنرمندان چې په کندهار کې موجود دي، پهلن چې ژوند دي، خدای دې ژوند ورکړي ټولو ته. دغه ټولو هنرمندان سره زما علاقه لرم، مینه ورسره لرم، او مې خوښ دي، او مې غوږ ورته نیسم، او مې اورم.
غواړو ساسې یو سندره واورو او دغه سندرې په باره کې معلومات راکړي.
او سندره خو به درته ووایم، تاره ټول ټپی راته ووایه.
ټپی راته وایه؟
ټپی راته ووایه. دا هم د پښتنو دود عنعنات ډېر وخت څخه تاریخ لري. ټپی به درته ووایم.
مهرباني.
خال دې وهاوي خبر دین کړم، خالجی وهاوی خبر دین کړم، نا خبره کې د سلګو شوندو سرونه، نا خبره کې د سلګو شوندو سرونه. جانا جسمات سے عمر ور کی، جانا جزمات او مر ورکی، دتن جی خال پچھڑو جدا غواما، دتن جی خال پچھڑو جدا غواما.
کاکړی غاړي د لنډوي ترڅنګ هم رمینوال لري تابن تاسو به کاکړی غاړي مویلې
خود مو ویلې
د کندهار په ساته د کوم سیمه خلک ډیر کاکړی غاړي خوشوي او یا په مجموع کې د افغانستان د باندې یا په افغانستان کې
په افغانستان کې کاکړی خود ډیر وخت څخه تاریخ لري دا ټپیو کاکړی بیا په پښتنو سیمو کې خو به د وخت څخه ډیر تاریخ لري دغه پاسه لکه ډیر خوشي او اوس په زمرد په داخل د کندهار په شهر کې ډیر مینوال پیدا سوی دي
د چې شو د ټپو کده کاکړی
هم د ټپو هم د کاکړیو
یو دوه درې کاکړی غاړي به واورو
خو په دوار ستر یا جواب را کګرانو یا می بنگړی بنگړی کدلا سو یا می بنگړی بنگړی کدلا سو یا می بنگړی و دیوال ته می جنل ستاده واده واده ټکان کې دل ستاده واده واده ټکان کې دل ستاده واده رب زور جي زور ور دي ګران سما زما څمر ور دي ګران سما زما څمر ور دي ګران سما ماو ګران چې بیلوي پرتنګي اور اور واخلي کالي پرتنګي اور اور واخلي کالي پرتنګي اور ګران وک تور کالي و مات ډېر ډېر خون راکوي و مات ډېر ډېر خون راکوي و مات ډېر بن کالی لک مولا یاری دین نکیج پخلا یاری دین نکیج پخلا یاری دین منس کوم سرگی پتا کی خدای بچو سون د سزارا کی خدای بچو سون د سزارا کی خدای بچو
تاسو د موسیقي د پرمختګ خبره وکړه چې تاسو ول پرمختګ سوي تابن په هر برخه کې پرمختګ سوي په موسیقي کې څه ډول پرمختګ سوي
په موسیقي کې ډیر پرمختګ سوي دي په خوا چې و په کندهار کې موسیقي چې و دغه هنرمندان چې و داسې هنرمندان چې دغه خپل کار جوم نورمال مې دي چې په کوم پرده کې غزلې وایم خو مقصد چې هارمونیه نواز به پرده ورته نیول د عدد اواز کو په هغه ځای کې و که به نو مقصد د الله پر کاوه غزله به ویل که و پرده زور و که به یې درته کښته خو مقصد د ویل اوس خو ماشاءالله ټول هنرمندان چې راواخلی په کندهار کې په خپلو کرجو پوهېږي او بیا داسې هنرمندان شته دادی بشیر جان کندهاری صاحب ناست دی نور داسې کسان ډیر ناست دي چې په موسیقي باندې اوس ډیر به خبره دي په هغه اساسي موسیقي باندې اوس ګردشیان یې په ګرامر زده کړي دي خو د ګرامر حساب نه و په کندهار کې د موسیقي چې په ګرامر جدي موسیقي او مقام جدي په دونه په ثبوت ورسي چې دغه پلانکی راغ دي دونه سور دي یا د پلانکی ټاټ دي یا په خپل ټاټ دي لا پوخ ټاټ دي اوس ټولې په ثبوت په ثبات رسي چې پښتنه ځنی وای کې چې ته چی شي وای دی وای بیرمی وایم چې تور ته بیرمی څنګه راغ دي درته وای چې دا سمپورن راغ دي دا پوخ ټاټ دي
تاسو د زکر خبره وکړه په خوا په کندهار کې د موسیقي د آلاتو د زده کولو یا په مجموع کې دغه هنر ته د راتګ په برخه کې امکانات موجود نه و روزنیز یا ښوونیز مرکزونه نه و اوس په دې وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په کندهار کې د موسیقي یو کورس خلاص کړی دی د دغه کورس اغیز عملا لیدل شوی
ډیر لیدل شوی دی داس خلک و چې ما لیدلی و چې دغه شاباس چمیم نو زده د رباب چې د رباب شاباس څنګه په لاس کې نیول کیږي اوس هغه هغه نغمې ږغي خو دغه نتیجه ده د دې کورس
یعنی داس کورسونه نورم چې خلاصې ګټلل
باید دای د ټول عمر د پاره یی دا باید د درو میاشتو پاره نه یی
په کندهار کې د خانقاه ویدی او په مجموع کې تاسو دلته دفترونه لري مرکزونه لري دلته د ځوانانو دلچسپي څنګه ده ځوانان راځي چې غواړي علاقه ولري زده کړي وکړي په دا برخه کې موسیقي زده کړي خپل غزلي وای
خو ډیر خو ما په مخکیم تا ته وویل چې مال د کندهار خلک ډیر د موسیقي سره علاقه لري، مګر خو داسې کسان سته د پامیل د فشار لاندې دلته نسي راتلای موسیقي خوښي چې وایي زه زده کړم. نه دلته خو نو موسیقي هم داسې بل رقم معرفي ده خلکو ته نه،
یعنی اوس هم په خلکو کې دا سته چې موسیقي خوښي خو موسیقي کوي نه.
خو داسې دی زه به تا ته یو خبره وکړم، د کندهار خلک چې ټوله چې دي خو ما درته وویل چې مال د هلک څه نیولې در ځوانه در سپینسرې در ځوانې در سپینږیرې ټوله د موسیقي شوقیان دي، د دا ټوله موسیقي خوښه ده. صرف د دې هنرمند بیا نه دی خوښ، که هنرمند د ده خوریې وو یا د ده ورارو بیا د ده نه دی خوښ، مګر هنر موسیقي یې خوښه ده، موسیقي یې خوښه ده، مګر هنرمند یې نه دی خوښ. مګر چې موبایل یې را وکاږي مومرو بیا خاص د موسیقي یې ډک.
تاسو د کندهار د باندې ولسوالیو ته هم ځئ په هغه سیمو کې چې د جنگ خطر وي یا هلته ډیر دولت نفوذ ونه لري، هغه سیمو ته دعوت سوي یاست؟ خلکو غوښتي یاست؟
خو خلکو غوښتي یو، خلکو غوښتي یو، خاص موږ د امنیت په وجه نه تللي. که بیا هم هلته موږ امنیت داسې وګڼو چې هلته امنیت شته، حتی که په سلو کې وي شپېته امنیت یې، لا بیا موږ هغه ځای ته ځان رسول دي د خپلو مینهوالو په وجه سره.
ډیره زیاته مننه، غواړو بیا ستاسو یو غزل واورو.
الله درکړي توري بوري ښایستې سترګې دي، ځان بساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي، ځان بساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي. بلو پزان پو سیران غاڑه چلکو روزی، بلو پزان پو سیران غاڑه چلکو روزی، در تن ولی ٹولکلی او کچی سرگی جی، زان بسا که در دیر خلگو در پسی سرگی جی، زان بسا که در دیر خلگو در پسی سرگی جی. لادر کڑی توری بوری شایستی سترگی جی، زن بسا که در دیر خلگو در پسی سترگی جی، زن بسا که در دیر خلگو در پسی سترگی جی.
دیر زیاده منن مخیلی دی چی پروگرام پایت ورسو، تاسی اوسم پروگرامون تا زی او دلته په کندهار کې د افغانستان په نور سیمو کې غربي موسیقي هم رواج موندلې دي، غربي موسیقي هم خلک اوري، ډیر چې محفلونو ته دعوتېږي، دا اوس خلک د کوم ډول موسیقي غوښتنه کوي؟
موسیقي خو اوس په کندهار کې یو بله بڑا غوړه، او کم خلک چې دا غوایي شوی دا غربي موسیقي ده، دا غربي موسیقي نه ده، دا دی شوی موږ غربي موسیقي کو، دا غربي موسیقي نه ده. په قانون سره که هر سړی نرا سره ته دی زدايم په دفتر کې ناسم دی جراسه زه په ثبوت تر ورسوم چې غربي موسیقي کې دا غربي موسیقي نه ده، دا لایبالا موسیقي ده. غربي موسیقي ته د مزایر پکې واوره چې په دا غربي موسیقي پکې څه وي ده، دا لایبالا موسیقي ده، دا غربي موسیقي نه ده. خو بیا هم خلک د اتنو په واجو د رقصو په واجه علاقه ورسره لري.
تاسو خپل پروګرامونو ته ځي کوم موسیقي کې سندري وایست؟
زه خو خپل کدر تو ام خو ما در ټول چې مال دا کار چدی وس یو بزنس باندې غوړه کړی ده. حتی دا پروګرامونه راځي مر په غربي موسیقي کې یو لاستانه وایو، په اصل ما په خپل شرکی موسیقي ده، شرکی موسیقي سره علاقه لرم، تشویقوم، علاقه ورسره لرم، نور هم دا شرکی موسیقي ته تشویقوم چې دا اصلي موسیقي ده. خو د مجبوریت په اساس کدا سپیش سي په یو محفل کې شوی موږ ډانس کو یا اتڼ کو یا داسې یو، خو مقصد هغه په کیبورډ کې اریتم دی هغه سره چالان کو، بس یو لایبالا غزلې دي، نور غربي موسیقي نه ده. ما ځې لایبالا موسیقي ده، چیز یې ورته وایي غزلې، چیز یې ورته وایي، دا غربي موسیقي ده.
د ورستی پښتنې په توګه د کندهار پر زیاتره هنرمندانو دا انتقاد کیږي چې دوی د شعر په انتخاب کې دقت نه کوي، ممکن دا خبره تاسو موریدلې؟
صرف ما خود ما پیغام دی هنرمندانو ته، اول میزان ته هنرمند باید، خواننده باید اول شعر انتخاب کی، د شعر پر بغل باید هغه ته شکم کمپوز وتړي، هغه کمپوز باید د شو موسیقي پر بغل باید وویل سي، دا د هنرمند لو کامیابی ده، لوی شی د شعر انتخاب.
سپسر لیبیا شایسته سو کندهار په ګلو سانگی جڈ کیکڑے خاوند نانار پبلو سانگی جڈ کیکڑے خاوند نانار پبلو سو پسر لئی بیا شائستہ سو کندہار پبلو
دا وازو په باره کې مخایي څه نا څه اورېدلې وې. خلک وایي اوازې بې څه نه وي، بوټي بې شماله نه خوري. معمولا د هغو کسانو په باره کې اوازې ډېرې اورو چې مشهور او کارونه یې یو څه مرموز وي. د افغانستان په پخوانیو شاهانو کې ډېرې کیسې په عبدالرحمن خان پسې جوړې شوې دي. په دغو کیسو کې یوه د سره چوک د اوازې کیسه هم ده. ځینې وایي چې د شاه کسانو به د خلکو ترمنځ چې په چوک کې به راټولېدل یو آوازه خپروله او په سبا به یې د خلکو نظرونه معلومول چې خلک څه وایي. په دغو کیسو کې یوه دا هم ده چې شاه چېرته لښکر استاوه. مازدیګر کوم چا ورته ویلي وو چې سبا مو نیت دی چې حرکت وکړئ. شاه ورته ویلي وو چې تاسو څه خبر شوئ. دا آوازو خبر سړي ورته ویلي وو چې جناب نن سهار په چوک کې آوازه وه. د نن ورځې نقل مو هم د یوې آوازې په اړه دی. فرشته مرسلې راوروي.
تر ټولو تیز اس په پخوا زمانه کې یو بوډا پاچا اواز وکړ چې د دنیا تر ګردو ګړندی اس څښتن شي. مختلف کسانې پسې واستول او ورته ویل چې کوم پیدا کړ نو زرو تلو هم ورته تیریم. د پاچا کسان په تر ټولو چټک اس پسې درې کاله سرګردانه وو. هر ښار ته لاړل او هر چاته یې ویل چې پاچا په داسې آس باندې ان له زرو تلاوو هم تیر دی، خو تش لاس راستنه شول. پاچا ډیر خوابدی شو. په دربار کې د ویرې او خپګان چوپتیا خپره شوه. په دې منځ کې د دربار یو نوکر چوپتیا ماته کړه. وی ویل، صاحب، د دنیا د تر ټولو چټک آس موندل زما په غاړه، خو پیسې به اوس لاره کوي. پاچا ورته ویل، زه بوډایم، زه پوهیږم چې ډیر عمر نشم کولی. ما ګڼو کسانو ته ویل، خو هغو په دریو کلونو کې پیدا نه کړ. ته که څو کاله پاس آس پیدا هم کړې چې زه نه یم، زه به څه کوم؟ نوکر ورته ویل، صاحب، که خدای کول په میاشت کې دننه باید د دنیا تر ګردو چټک آسونه د دربار په طویله کې ولاړ وي. پاچا د سرو زرو زر سکې ورکړې او نوکر یې رخصت کړ. اونۍ لا نه وه تېره چې نوکر له یوې کڅوړې سر راستون شو او د پاچا حضور ته ورغی. نوکر له کڅوړې د یو مړه آس سر راوویسته او پاچا ته یې ویل، دا د تر ټولو ګړندي آس سر دی چې ما د مرګ په وخت کې ومنده او په 1500 طلاوو مې واخیسته. پاچا له قهره ورباندې چیغه وکړه، کم عقله، ما خو د ژوندي آس درته ویلي وو تا د مړه آس په سر 1500 طلاوې ضایع کړي دي. نوکر وویل، صاحب، چې یو ځل دا وازه خپره شي چې پاچا د تر ټولو چټک آس د مړي سر هم په 1500 طلاوو رانیولی دی، بیا به د هر چا زړه ته ولویږي چې پاچا تر ګردو چټک آس باندې په رښتیا زر دانې طلاوې ورکوي. نور نو غم مه کوه، آس به پخپله پیدا شي. په دومره لوړه بیه د مړه آس د سر د رانیول خبر د سترګو په رپ کې د دنیا کونج کونج ته ورسېده او میاشت لانه وه تېره چې د یوه په ځای درې تر ګردو چټک آسونه خپلو څښتنانو په خپل دربار ته وروستل چې زر زر طلاوې ورباندې واخلي.
درنو اوریدونکو، د ادبي باس نوې لړۍ مو د شعر په اړه ده. شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل برا سره وي. ښاغلی درمل، په نننی باس کې د شعر په تعریف او هغو عناصرو راته غږیږي چې په رڼا کې یو کلام شعر بللی شو. ډاکټر صاحب، ستړی مه
شئ. ډېره مننه عمان صاحب، تاسو ستړي مه شئ، په خیر راغلئ.
ډاکټر صاحب، د شعر ډېر مختلف تعریفونه سوي دي. دا لا هم د شعر په ارتباط باندې واحد تعریف چې ټولو ته د منلو وړ وي نست. هر څوک، هر شاعر تقریبا، هر شاعر هم نه، خو هغه چې ځانونه ته یو څه وایي شاعران، بیا یې په خپل وار ځینې تعریفونه هم کړي دي، خو بیا هم ځینې عناصر په کې داسې دي چې هر یو یاد کړي دي، خو یو څه کم کړي، یو څه زیات کړي دي. شعر مو څنګه تعریف کړه؟
د لارنس برین په نامه یو انګریز کره کتونکی یو شاعر دی، د هغه یو کتاب دی د شعر او شعري عناصرو په نوم. هغه وایي چې شعر د ژبې همره لرغونتوب او عمومیت لري. رزب روحانی یو مشهور ایرانی کرکټونکو دی، هغه وایي چې شیر تر اوسه پورې تر ټولو زیات پیژندل شوی او نو تعریف شوی شاید. د دې تعریفونو د ګڼوالي علت دا ده چې شیر ته مختلفو خلکو یا د مختلفو هنرونو او مسلکونو خلکو ورکتلی دي. مثلا فیلسوفانو، دینی عالمانو، خپل شاعرانو، عام خلکو، د شعر مینوالو، اوریدونکو. که شعر داسې یوه کوټه فرض کړو چې یوه لویه ماڼۍ ده او د ټولنې مختلفې طبقې په یو یو کونج کې ورته ولاړې دي، د هرې زاویې نه یې ورکتلي، د خلکو د طبقو ګڼوالي او د شعر پیچلې بڼې د شعر تعریفونه ګونګي کړي او حتی ناممکن کړي دي. یوه بله ستونزه دا ده د شعر په تعریف کې چې شعر په ځای ولاړه ښکلا نه ده. نن مثلا ځکه تاسو زموږ کلاسیک شاعري په پام کې ونیسئ، د هغې معیارونه یو څه دي. کله چې پخواني شاعران، خوشحال بابا یا پخواني کرکتونکي شعر تعریفوي، په هماغو بنسټونو تعریفوي، په هماغو معیارونو تعریفوي چې د دوی په زمانه کې دود و. خو وروسته شعر نورې نوې څانګې ریښې کوي. داسې یوه ونه د چار ورځې یوه نوې څانګې ریښه کوي. دغه مشکلات دي چې د شعر د یوه ټولمنلي تعریف مخه یې نیولې ده. خو بیا هم که موږ د شعر په د تعریفونو په تاریخچه باندې یو نظر وکړو، دغه تعریفونه لکه ته چې ویل د یوې زاویې نه شوي. ځینو خلکو په شعر کې یو عنصر مهم ګڼلی. مثلا ځینې خلک وایي شعر تخیل دی، ځینې وایي نه وزن او قافیه دي، ځینې وایي احساس او عاطفه دي، ځینې مثلا وایي فکر یا مضمون شعر دی، او ځینې بیا دغه ټول عناصر سره یوځای کړي. وایي که په یو شعر کې دغه ټول عناصر موجود وي، بیا شعر کېدای شي. تر ټولو یو پخوانی نظریه چې زموږ په ادبیاتو کې په کره کتنه کې موجود دی، هغه د افلاطون نظریه ده. چې افلاطون په پخوانی فلسفې کې یو دود و چې د یوې پدیدې دپاره څلور علتونه وضع کول: یو مادي علت، یو غایي علت، یو سوري یا شکلي علت، او یو فایلي علت. مثلا دا میز د زما اوسته مخته ایښی دی، میز مادي علت لرګی دی، د څه شي نه جوړ شوی، ماده یې څه شی دی. فایلي علت چا جوړ کړی؟ دا نجار دی. سوري علت یعنی شکل څه شی دی؟ دا مثلا مستطیل شکل لري، مربع شکل لري، کوم هندسي شکل لري. دا د دې سوري یا شکلي علت دی. او غایي علت یا د دې میز موخه څه دی چې موږ کار ورنه واخلو، یا لیکل ورباندې وکړو، یا هر څه شیان ورباندې کېږدو، دا یې غایي علت دی. افلاطون به ویل چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی. او دا که څه هم هغه د شاعرۍ مخالف سړی و، او وروسته یې خپل کتابونه د شاعرۍ سوځولي وو، او د شعر په اړه ډېر جدي انتقادونه هم کړي دي چې حتی تر اوسه پورې ځینې کرکتونکي لګیا دي د هغه ځوابونه وایي. خو دا خبره ډېره زیاته وزن لري چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی. د ده یو انتقاد دا و چې شعر ډېر دی کار شاید ځکه نه دی چې د ده په فلسفه کې د مسل یا د ایډیا په نوم یو تصور و چې موږ چې په دې نړۍ کې څه شی ګورو، دا د یو څه شی کافي دی، یو اصل، یو عکس دی.
وایي دی د یو سمڅې یا د یو غار مخې ته ودرې، سیوری یې د غار دننه و او دی بهر ولاړ و. ویلی چې موږ په دې دنیا کې داسې لکه د غار دننه چې زما سیوری ده.
د به ویل چې شاعران هغه د سیوري د غار په منځ کې چې کوم سیوری دی زما، د هغه تصویر کوي، هغه زما کاپي دی. په دې لحاظ شاعران د کاپي کوي، او دا دویمه درجه کار دی. او یا په ټیټه بل انتقاد دا و چې شاعرۍ کې د اخلاقو بحث نشته، دی اخلاقي فلسفه. او یو بل مسله چې د پرزینټ کول هغه دا و چې د ویل چې د شعر فایلي علت هم شاعر نه دی، شاعر ته باید کریډیټ ورنکړو. دا د هنر الهه دی چې د تی په خوله کې داسې خبرې ورکوي. دوی خو غریبان ساده شډل بډل خلک دي، دوی په خوله ولې داسې ښکلي خبرې را. بیا ورسته د شاګرد رستو د بوتیقا یا پویټیکا یا د شاعرۍ د فن په نامه یو ډېر مشهور کتاب لري. په هغه کې د خپل استاد د خبرو ځینې ځوابونه هم ویلي، او د شعر د کاپي استدلال هم کړی چې شعر کاپي کوي. خو هغه کاپي چې موږ په کامره کوو، یا سیوری او یا عیني کاپي، د شعر کاپي دغسې نه دی. شعر داسې کاپي کوي چې په پدیدې کې چې د څه شي کاپي کوي، هم یو څه ور زیاتوي او یو څه کموي. د نوي کاپي چې وي هم هغه پخوانی شی دی، هم نه دی. د دې نه وروسته ډېرو اسلامي عالمانو او متکلمینو او ډېرو خلکو د شعر تعریف نه کړي. خو کدا رش رش یو ورستای تعریف چې زمون په زمانہ کې ډیر دوت شوی یغه دا د شعر په هنګینه ژبه کې د عاطفي او فکر لټون څخه رغیدونکو شکل ده. په دې تعریف کې کا مونږ اوس د تعریف روس پر ډیر لوی بحث ورنه جوړیږي. مثلا په دې تعریف کې آهنگ راغلی، ژب راغلی، عواطف راغلی، تخیل راغلی، فکر راغلی. دا د شعر عناصر دي. عناصر زه بیا یو ځل وایم: تخیل ده، عاطفه ده، فکر ده، آهنگ ده، او ژبه ده، او شکل دي. دغه عناصر ظاهریږي په ژبه کې او ژبه به هنګینه وي. نو په دې لحاظ که دغه تعریف زمونږ په کره کتنې کې چې له ښه مرغه دود شوی دی او له نور هم دود شي ورباندې وپوهېږو، موږ سره د شعر پېژندنې په برخه کې مرسته کولی شي. مثلا زه په یوه وړه بلکه کې دغه عناصر تشریح کوم. د استاد پسرلي یوه وړه څلوریزه ده، ربایي ده، چې څه بې مطلبه مظلون انغاړو، په څه پسې ورک یو څه پسې غواړو، د ژوند د بست هم دوی دروازې وي، په یوه راغلو په بل لاړو. دا یوه څلوریزه ده چې موږ ورته د شعر د څلور پنځه ټول عناصر پکې موندلی شو. د تخیل نه به شروع کړو. تخیل دې ته وایي چې زمونږ په ذهن کې، زمونږ په حافظه کې د شیانو د پدیدو د بهرني محیط یو کاپی پاتې کیږي. موږ چې څه شی درکوو د خپلو حواسو د لارې، که آوازونه دي، که بویونه دي، که خوندونه دي، که هر څه دي، دا ټول موږ د بهرني محیط سره د خپلو پنځو حواسو یا د شپږو لسو حواسو په واسطه تړل شوي یو. چار څو دي ځینې کره کتونکي ارواپوهان وایي چې نه، د انسان حواس ګڼ دي، بیروني او دروني هم پکې شته. د دې حواسو د لارې چې موږ هر څه حس کړي، هغه خپله نه، د هغه یوه کاپي، یو تصور زموږ په حافظه کې پاتې کیږي. بیا تخیل راپاڅیږي د دې کاپیو یا د دې تصوراتو ترمن چې د بهرني محیط نه موږ اخیستې دي، کاپي کړې مو دي د خپلو حواسو د لارې. د دې یوه کاپي هلته په حافظه کې د یو لوی ګودام یا د لوی ذخیرې د سټوریج په شکل پاتې کیږي. تخیل راپاڅیږي د دې دوو عناصرو ترمنځ، د مشابه عناصرو ترمنځ یا د مخالفو یا د هر رقم د یو رابطې په واسطه دوه عناصر سره یو ځای کوي، یو نوی شکل او ترکیب ورنه رامنځته کوي. اوله خبره دا چې د تخیل تصویر چې ده، هغه به د ترکیبي شکل ولري،
کټ مټ هغه شی نه دی.
بل دا چې د آئینی پدیدو د ذهني تصوراتو نه یو ځای شوی. مثلا په دې څلوریزه کې چې ما وویل، استاد وایي چې د ژوند د بست هم دوې دروازې وي، په یوه راغلو په بله لاړو. دلته د ژوند بست چې ده، د تخیل جوړ کړی. ولې ژوند یو پدیده ده، ذهنی یا مجرد پدیده چې زمونږ په ذهن کې یو تصور شته، هغه تصور دا دی چې موږ اوس لومړی نه وو، بیا ژوندي شو، بیا به نیست کیږو. یعنی درې پړاوونه لري: نیستي، هستي او نیستي. استاد پسرلی دغه پړاوونه د بست د کلا سره تشبیه کوي. د بست کلا یوه دروازه یوې خواته لري، بله بلې خواته، او په منځ کې د بست کلا دی. استاد وایي د هستي چې ده، د بست کلا منځ دی، یوه دروازه د نیستۍ یوې خواته ده، بله دروازه د نیستۍ بلې خواته، دواړو خواته نیستي ده. د دې ژوند او د بست کلا ترمنځ دغه مشابهت او د دغه دوړ سره یو ځای کول، په یو بل کې مدغم کول او یو مرکب تصویر ورنه جوړول د ژوند بست، دا د دې شعر د تخیل برخه شوه. د دې شعر د عاطفي برخه دا ده چې موږ او تاسو نه وو، هیڅ اختیار مو نه درلودو، بیا به اختیار ژوندي شو او بیا به اختیار په دې ژوندي پاتې کېدو کې مو اختیار نشته، بیا به مرو. دا څه مطلب؟
او بل یو شی چې زموږ په دې فولکلور کې ستا ده، دا خپل د بوس د کلا چې ده، دا د دې انتخاب کوم څه چې د انتخاب کړی دی، د مایوسۍ په لیک کې په مجموع کې ډېر عجیب اغېز.
بالکل، دا د عاطفي برخه ده او د فکر برخه ده. دا چې مثلا استاد ژوند ته د نوي زاویې نه ورکتلې، چې ژوند شاید چې مجبورن به نه وي، مجبورن به ژوندی کېږي، مجبورن مزې په دې کې ستا اختیار نشته. د آهنګ په برخه کې د دې وزن غمګینی خپله د مایوسۍ انتقالوي. مثلا دا لس سیلابه دي، په منځ کې یوه سکته پکې راځي، د مات مات وزن. دا دې ته پاتې کېږي چې لکه یو ډېر بوډا او سپینګیری سړی چې د ژوند ډېرو اوږدو تجربو نه وروسته ناست وي او یو کس ته په ستړي سره خبرې کوي، او د سپینګیرو او یا د ډېر عمر په کسانو کې اکثره د استما تکلیف دي، سبندې تکلیف یا موږ په طبابت کې وایو چې هغوی یوه جمله مکمله نشي ویلی، جملې ماتې ماتې وایي. دغه وزن د دې حالت په تصویر کې مرسته کوي. یعنی د دې وزن توافق د موضوع سره، د بله په شاعرۍ کې ډېر لوی خبره دی. د ژبې برخه ته که تاسې راشئ، شاعر مثلا وایي چې په څه پسې ورک یو څه پسې غواړو، دا د پسې کلمه یو ځل په یو سیلاب کې ادا کوي، بل ځل په دوه سیلاب کې. مطلب دا د لهجې سره یا د عامیانه ژبې سره ډېر نږدې دی. بل دا چې د ولسي او فولکلوري اندونو سره اشنا دی. د بس د کلا په اړه موږ تاسې د پتی خان او د رابیا نکل لوست دی، او د شکل برخه، د شکل د مخې شکل دې ته وایي د شعر، چې موږ تاسې د قلبونو ورباندې بالکل چې کومه ربایي دی، کومه غزل دے، کومه مصنوی دے. دغه شعر د څلورو مصرو نه جوړ شوی، چې اول دوه مصری سره هم قافیه دی، بیا وروسته یوه مصرا زاده ده، بلکې بیا قافیه ده. دې ته په ادبیاتو کې ربایي وایي، په ادبي اصناف. د عاطفي برخه هغه عاطفه دې ته وایي چې کله چې موږ د بهرنۍ نړۍ په وړاندې که هغه غم وي، ښادي وي، خوشحالي وي، سرور وي، مایوسي وي، بریا وي، ماتې وي، شکست وي، هر څومره ده، څومره پیښې او حوادث چې دي، په موږ باندې یو تاثیر کوي، موږ د هغې په مقابل کې یو عکس العمل ښیو. دغه عکس العملونه ټول عواطف دي. په دې ربایه کې عواطف د ژوند د مجبورۍ په اړه، چې موږ مجبورن ژوندي کیږو، مجبور مړه کیږو، هیڅ اختیار نه لرو، د دې په اړه یو عکس العمل دی. نو که چیرې موږ په هماغه تعریف چې ما وویل چې شعر د تخیل او فکر د عاطفي تړون څخه رغیدونکی شکل دی چې په هنګینه ژبه کې رامنځته کیږي، یو شعر تعریفو، دغسې شعر بولې شو. نو په لحاظ زموږ استاد دې بحثونو لړۍ به د همدغه تعریف په اساس وروسته ځي، او بیا به په دې عناصرو باندې اوږد او غځېدلی بحث کوو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.